ریکارگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا.
درنو اوریدونکو سلام، زه نوشاب آشنایم. په روانه خپرونه کې درته د خبرونو سرټکی پوره خبرونه او رپورټونه لرو. لومړی په مو کې د مهمو خبرونو سرټکو ته.
جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ناټو په غونډه کې ګډون لپاره بلجیم ته رسیدلی دی. د افغانستان حکومت مشرانو د ناټو په غونډه کې ګډون نه کوي او په برتانیا کې پولیس وایي چې دوی د مانچستر د پیښې مسؤل کس د پخوانه پیژنده.
ولی افغان حکومت د ناټو غونډې ته استازی نه لیږي؟ د دې ځواب په رپورټ کې اورو. افغان حکومت د اټکل له مخې سږ کال د شاوخوا 1 میلیون افغان کډوال به د پاکستان او ایران نه افغانستان ته راستانه شي، او د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي که ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو د ترسره کولو په برخه کې چټک اقدامات ونه شي، ممکن سږ کال انتخابات به تر سره نشي. قدر منوریدونکو، دا چې دا اندېښنه څومره پزیده، دا به هم د ټاکنو د خپلواک کمیسون د مشر احمدي صاحب سره په مرکه کې د دې پوښتنې ځواب واوري. درنو اوریدونکو، دا او نور رپورټونه او مرکې وروسته خبرېږي. اوس تر ته متي الله عابد د دې سات پوره خبرونه وایي.
جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ناټو په غونډه کې د ګډون لپاره بلجیم ته ورسید. د پنځشنبې پورې د ناټو رهبران په 25مه عالي غونډه کې په اروپا او بهرنیو هیوادونو لکه افغانستان کې له تیارګرۍ سره په مبارزې غونډه کوي. د ناټو مشران تمه لري چې د امریکا له جمهور رئیس سره په خپله غونډه کې د افغانستان د روانې جګړې په اړه ډېر څه واوري. د رپورټونو له مخې په پام کې ده جمهور رئیس ټرمپ به د ناټو په غونډه کې د افغانستان په اړه د خپل هیواد نوې تګلاره اعلان کړي. د افغانستان حکومت به دغه غونډه کې ګډون نه کوي. د افغانستان د جمهور رئیس د ویان مرستیال وایي چې دا د ناټو عمومي غونډه او افغانستان ته ځانګړې شوې هم نه ده. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل له وړاندې ویلي چې حکومت یې د غونډې نتایجو ته انتظار باسي. هغې وویل
مونږ په افغانستان کې له موجوده شلو غړو هیوادونو سره د همکاریو په هماهنګۍ کې فعال یو. زه به پریکړې ته انتظار وباسم. زه فکر نه کوم چې مونږ په هغه کتار کې واوسو چې په دغه هیواد کې خپل ظرفیت زیات کړو.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلي چې هیواد نه غواړي ناټو په افغانستان کې خپل مشورتي ماموریت په جنګي ماموریت بدل کړي. بلخوا په کابل کې د روسیې سفارت یو وار بیا ویلي چې مسکو له طالبانو هیڅ ډول ملاتړ نه کوي. د ځینو افغان چارواکو پر لپسې تورنو او نیوکو چوکا کې مسکو له طالب جنګیالیو سره تجهیزاتي مرستې کوي په کابل کې د روسیې سفارت اندېښمن کړی. سفارت په خپل اعلامیه کې ویلي دي چې دا ادعاوې واقعیت نه لري او بې بنسټه دي. سردار محمد داود خان د فوزی رختون او صحی ریاست څو مقامات په دې رختون باندې د داعش د برید په ارتباط د وظیفوي غفلت په تور په یو کال حبس محکوم شوی دی. د افغانستان د ملي دفاع د وزارت د ویان دفتر د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې عسکري ابتدایي مرکزي محکمې د ستر دستیز د صحی قومندان تورن جنرال عبدالرزاق سیاوش او د اردو د صحی قومندانۍ د ارکان حرب رئیس برید جنرال عبدالسلام نجرابی هر یو په یو کال حبس محکوم کړی چې د دې اعلامیې په بنسټ کولی شي د خپل حبس موده په وظیفه کې تیره کړي. وروسته له هغې چې تیر کال د افغانستان د پارلمان د یو غړي پلویانو د بامیان په هوایي ډګر کې د کامیر الوتکې ته د ناست اجازه ور نه کړه، د پیښې په تړاو د دغه ولایت د هوایي ډګر 8 منصوبین تر نظارت لاندې نیول شوي دي. تیره ورځ د افغانستان د پارلمان غړي عبدالرحمن شیدانی یو شمیر پلویانو د دې لپاره چې ښاغلي شیدانی د کامیر د الوتکې د یو پرواز نه پاتې شوي وو د دغه هوایي شرکت بلې الوتکې ته بامیان کې د کښته کېدو اجازه ور نه کړه. د افغانستان لومړی میرمن رولا غنی بیبی ګل وایي چې افغان دولت د اصلاحاتو د راوستلو لپاره څېړنې او ارزونې ته اړتیا لري. میرمن غنی چې نن د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان د حکومتولۍ د غونډې دوه کلونو او راتلونکو لوري تر نامه لاندې غونډې ته وینا کوله، ویل چې
دغه مطالعات په حقیقت کې د ارزونې وړ دي او دا د یو څیړنیز راپور په جوړولو سره په هره برخه کې لومړی ګام رامنځته کوي چې پر اساس نور بحثونه او تګلوري لاسته راتلی شي. په افغانستان کې د حکومتوالۍ د بحث په ښه کولو کې هره هڅه باید د بنسټیزو څیړنو او ارزونو پر بنسټ پیل شي. د دې مهم پړاو په نه پام کې نیولو سره یو اصلي لامل دی چې ډېر زیات مخکې مشارکتونه ناکام شوي.
د بلوچستان یو ایالتي ویان نن وویل حکومتي ځواکونو د طالب وسله والو یو مشر نیولی چې مقامات فکر کوي چې په بلوچستان ایالت کې د وروستیو دریو لویو بریدونو اصلي طرح به وي. جمهور رئیس ټرمپ چې دعوه په برکسل کې دی د نه وړاندې د ویټکان کې د عیسویانو د مشر پاپ سره ولیدل او ویې ویل چې د پاپ سره لیدنې وروسته په نړۍ کې د سولې د رامنځته کولو هڅو ته دی نور هم ژمن شوی دی. ښاغلي ټرمپ په خپل ټویټر کې لیکلي چې د پاپ فرانسیس سره کتنه ورته د ژوند یو ستر ویاړ دی او هغه به له دې نه پس د سولې دپاره نور هم زیات کوششونه کوي. د برتانیا د کورنۍ چارو وزیر د چهارشنبې پر ورځ ویلي دی چې د مانچستر د ښار د مرګ بریدګر له پیښې د مخه د برتانیا استخباراتي ادارو پیژنده. د سه شنبې په ورځ د برتانیا پولیسو د مانچستر په ښار کې د هغه ځانمرګي بریدګر تفصیل خپور کړو چې دوه ویشتنه وژلي او لسګونه نور ژوبل کړي دي. سپینې ماڼۍ د سه شنبې په ورځ د هیواد د 2024 کال نوې بودیجه کانګرس ته وړاندې کړه. د امریکا د فوځي لګښتونو په برخه کې چې په افغانستان کې هم مصارف شامل دي زیاتوالی راغلی، خو بل لور ته جمهور رئیس ټرمپ د امریکا بهرنۍ بودیجه کې کمی راوستی دی. د فلیپین جمهور رئیس د دو میاشتو لپاره د هیواد نه امنه جنوبي سیمه مندناو جزیره کې واک فورس سپارلې یا مارشال لا اعلان کړی ده. فلیپینی فوجیانو د داعش د ډلې اړوند د یوې وسلوالې هغې ډلې د مشر د نیولو دپاره هم عملیات پیل کړي دي. او د امریکا د مرکزي استخباراتو د ادارې سی آی ای پخوانی مشر جان برنن ویلي روسیې ته د مخه خبرداری ورکړی و چې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې مداخله ونه کړي. د افغانستان سیمې او نړۍ خبرنو چې تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو نه واوریدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه اورئ.
درنو اوریدونکو د امریکا غږ آشنا راډیو نم د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. اوس هم د سیمې او نړۍ رپورټونه درته وړاندې کوو. پام کوئ لومړی رپورټ ته. د افغانستان حکومت وایي چې د ناتو غونډه د افغانستان په باب ځانګړې شوې نه ده، نو ځکه نه غواړي چې دغې غونډې ته خپل استازي ولیږي. په پام کې ده چې د پنجشنبې په ورځ د ناتو رهبران د دغه سازمان په 15مه عالي غونډه کې په اروپا او بهرنیو هیوادونو لکه افغانستان کې له ترهګرۍ سره پر مبارزې خبرې وکړي. نور جزئیات د احمد شکیب دوست په رپورټ کې اورو.
د ناتو مشران تمه لري چې د امریکا له جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره خپل غونډه کې د افغانستان د روانې جګړې په اړه ډیر څه واوري. د ریپورټونو له مخې ممکن ټرمپ د پنځشنبې په ورځ په بروکسل کې د ناتو په جوړیدونکو غونډه کې د افغانستان په اړه د خپل هیواد نوې تګلارې اعلان کړي. د افغانستان حکومت په دغه غونډه کې ګډون نه کوي. د افغان جمهور رئیس د وایان مرستیال وایي چې د ناتو غونډه په خاصه توګه د افغانستان د اوضاع په باب نه درابلل شوی.
تر دې مخکې تیر جمعې په ورځ ښاغلی جمهور رئیس د ناتو د مشرانو سره یو نیم ساعته ویډیو کانفرنس کې د افغانستان پر هغه موضوعات باندې چې باید په دې ناس کې بحث پر وسی ټینګار وکړي او د هغه تعهدات او تړونونو په ترڅ کې چې د افغانستان او د ناتو ترمنځ لاسیک شوی وو بحث باید وشي تر څو په طالبانو فشار راوړل شي.
د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل لوړان دی ویلي چې حکومت یې د غونډې نتایجو ته انتظار باسي.
موږ په افغانستان کې له موجوده شلو غړو هیوادونو سره د همکارۍ په هماهنګۍ کې فعال یو. زه به پریکړې ته انتظار باسم. زه فکر نه کوم چې موږ په هغه کتار کې ووسو چې په دغه هیواد کې خپل ظرفیت زیات کړو.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلي چې هیواد یې نه غواړي ناتو په افغانستان کې خپل مشورتي ماموریت په جنگي ماموریت بدل کړي. امریکایي رسنۍ وایي چې سپینه ماڼۍ به ممکن له 3000 نه تر 5000 پورې نور پوځیان افغانستان ته واستوي. د افغان څېړونکو په باور د جګړو میدان ته د بهرنیو پوځیانو ستنېدل به د افغان ځواکونو مورال اوچت کړي.
افغانستان به نظر ما در شرایط فعلی در وضعیت
زه فکر کوم چې په سنی وضعیت کې چې مونږ په سیمه او افغانستان کې لرو د ځواکونو زیاتوالی د افغانستان په خیر دی او خای خپل اغیزه ولري او کتر څنګه په ګډه موده کې روزنه هم دوام لري چې هم دا اوس هم دوام لري نو راتلونکي به لا ښه وي. د افغانستان د جګړې په باب د بحث سربیره به د امریکا جمهور رئیس د ناتو لوغړو هیوادونو وغواړي چې د خپل عاید 2% ناخالصه برخه دفاعي بودیجې ته بیل کړي. د اروپا مشران بیا تمه لري چې له ترهګرۍ سره د ناتو مبارزه له اروپا څخه بهر نورو سیمو ته وغځیږي.
حقیقت دا دی چې ناتو یوه نړیواله مرجع ده او فکر کوم چې له داعش سره د مبارزې په هدف د هغې د پراختیا لپاره دلیل شته دی.
د ناتو د پنجشنبه ورځې په لویه غونډه کې به اروپایي رهبران تمه ولري چې د امریکا جمهور رئیس دې تر دې وروسته ناتو له کاره لوېدلی سازمان ونه بولي.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولی شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.96 اف ام 3.15.
په روان هجري شمسي کال کې په افغانستان کې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د استازو د ټاکنو لپاره د ټاکنو ترسره کېدو په هکله د ټاکنو د څار ادارو د اندېښنو وروسته اوس د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون هم په روان کال کې د ټاکنو په ترسره کېدو شک څرګند کړی او ویلي دي چې د ټاکنو لپاره د چمتووالي بهیر ګړندی نشي نو بل کال ته هم په دغه هیواد کې ټاکنې نشي ترسره کېدی. په دې اړه پام وکړئ د کابل د امریکا غږ د همکار اکرام شینواري رالیږلي رپورټ ته.
په روان هجري شمسي کال کې په افغانستان کې د ولسي جرګې ولسوالیو د شوراګانو د استازو د ټاکلو لپاره ټاکنو ترسره کېدو په هکله د ټاکنو سر د ادارو د اندېښنو وروسته اوس د افغانستان د ټاکنو د شکایتونو کمیسیون هم په روان کال کې د ټاکنو په ترسره کېدو شک څرګند کړی او ویلي دي چې که چیرې د ټاکنو لپاره د چمتووالي بهیر ګړندی نشي نو بل کال ته هم ټاکنې نشي ترسره کېدی. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو د خپلواکه کمیسیون رئیس عبدالعزیز آریایی نن د چهارشنبې په ورځ کابل کې خبریالان سره د خبرو پر وخت په پارلماني ټاکنو کې وګوزل د افغانستان د ولسی جرګې په کارونو هم ناوړه وبلا ویل چې د افغانستان پارلمان په ناسمه لور روان دی.
نگرانی بزرگ است کې از انتخابات پارلمانی ما
خغلی اریایی ویل تر ټولو ستر اندېښنه دا ده چې د پارلماني ټاکنو له مودې له دوه کال څخه زیات وخت تیر شوی او زموږ پارلمان په ناسمه خوا روان دی. د افغانستان خلک نه یوازې چې د پارلمان له کړنو ستړي شوي دي بلکې د دې لپاره چې په هیواد کې یو ډیموکراتیکه پروسه له ځنډ سره مخ کیږي پرته له شک څخه چې په اړه یې اندېښنې لري. د افغانستان د ټاکنو شکایتونو د خپلواکه کمیسیون ریسویل کله ټاکونو د پاره د چمتووالي اقدامات ګړندی نشي نو دا ویل شي چې پارلماني ټاکنې به سکل سچي بل کال ته هم تر سره نشي.
ای مهم نیست کی کمی انتخابات در سال جاری حتما برگزار میشه یا نمیشه.
خغلی اریایی ویل دا مهم نه ده چې پارلماني ټاکنې سکل تر سره کیږي او کنه خو تر ټولو مهمه دا ده چې خدای ناخواسته داسې ونشي چې موږ لازم چمتووالي ونه لرو نو بل کال ته هم ټاکنې نشي تر سره کیدلې. د افغانستان د ټاکنو شکایتونو د خپلواکه کمیسیون چارواکو د ټاکنو د نه تر سره کیدو پاره د دغه اندېښنو د سرګندونو وړاندې د افغانستان د ټاکنو سار ادارو هم ورته اندېښنې څرګندې کړې دي. د افغانستان د ټاکنو سار د ادارې اجرایوي رئیس جنده سپینغر امریکا غږ آشنا رادیو سره په خبرو کې د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون د کار بهیر ډېر ورو وګڼه او ویل چې دغه کمیسیون هغه کارونه چې بودیجې پورې اړه نه لري هم نه دي ترسره کړي. ښاغلی سپینغر د ټاکنو د شکایتونو د کمیسیون د چارواکو هغه اندېښنې په ځای وبللې چې اندېښنې ښودلې چې افغان حکومت د ټاکنو د کمیسیون د مضیریت کولو هڅه کوي.
یکی از نګرانیهای عمده نهادهای مدني و نهادهای ناظر همیست که
ښاغلی سپینغر ویل د مدني ټولنې او ټاکنو د سار ادارو لوی اندېښنه همدا ده چې کمیسیونونه ډېر زیات حکومت پورې تړلي دي. کمیسیونونه باید د خپلو وړاندیزونو تایید له کابینې واخلي چې دا اقدام په خپله د افغانستان د اساسي قانون د 1650 مادې سره په مخالفت کې دی چې د ټاکنو کمیسیون د یو خپلواک او بېطرف کمیسیون په توګه پرې ټینګار کوي. خو د افغانستان د ټاکنو خپلواکه کمیسیون وایي چې په راتلونکو اونیو کې به یوه غونډه ولري چې په ترڅ کې به یې د ټاکنو لپاره د بودیجې مسله حل او د ټاکنو د نیټې په اړه هم پرېکړه وشي. د ټاکنو خپلواکه کمیسیون وایي چې د ټاکنو لپاره بودیجې او د ټاکنو امنیت ټینګېدل د افغان حکومت وظیفه ده چې باید د ټاکنو ترسره کولو لپاره په دواړو برخو کې لازم اقدامات. د افغانستان جمهوریت هم دا مني چې دا دواړه چارې د حکومت پورې اړه لري او په دې برخه کې دوه ځانګړي کمیټې هم جوړې کړې دي. د جمهوریت د وین مرسل نجیب الله آزاد امریکا غږ اشاره لري ته ویل چې جمهوریت غنی د ټاکنو لپاره د امکاناتو د برابرولو او نورو مسلو په اړه په خپل د لاسو غونډو مشي کړې ده.
امنیت او د مالی لګښت د حکومت مسولیت دی او په دې اړه حکومت کاملا چمتووالی لري. اما نور تخنیکی برخه لکه کارتونه خوانی باید کنوی کارتونه توزیع سی او همدارنګه یو حوزه که دوی حوزه یا څو حوزه او نیټه دا د ټاکنو د کمیسیون پورې اړه لري، دی وایي دا کار وکړي.
په افغانستان کې د پارلماني ټاکنو د ځنډ له امله ولسی جرګې خپلې قانوني دورې د بشپړېدو وروسته هم د دوهم تقنیني کال لپاره خپل کار ته دوام ورکړی، چې له امله دغه جرګې مشروعیت هم تر پوښتنې راغلی دی. د ولسی جرګې غړي وایي چې تر هغې چې نوې ټاکنې نوي شوي، دوی به د افغانستان د اساسي قانون له مخې د دغه هیواد د خلکو د قانوني اساسو په توګه خپل کار ته دوام ورکړي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي که د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو د ترسره کولو په برخه کې چټک اقدامات ونشي، ممکن سږ کال انتخابات ترسره نشي. د پارلماني ټاکنو د ترسره کېدو په څرنګوالي مو د ټاکنو د خپلواک کمیسیون له رئیس نجیب الله احمدي سره مرکه کړې چې ستاسو پامې اوریدو ته راګرځو. د ټاکنو د ترسره کېدو لپاره دا اندېښنه یوازې د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون سره نه، بلکې اکثریت ولس سره ده. تاسو څه وایئ؟
سمه ده، تاسو خبرې یاستی چې تقریبا یو 15 میاشتې کم او زیات تاسو وخت کېږي چې موږ د کمیسیون ته تللي یاستو، او په کمیسیون کې د دې نه مخکې یو نیم کال څخه کم دوه کاله وخت کېږي چې کمیسیون فارجو کمیسیون کې چا کار نه و کړی. موږ تقریبا د صفر نه شروع کړی وه، او موږ کمیسیون یو طرف بل طرف په کمیسیون کې موږ هغه وخت کې یو هم د دې مشکل سره مخامخ تاسو چې تخنیکي کارمندان مو نشته، یعنی له لاس پور کړي هغه وخت کې 2014 کال انتخاباتو نه وروسته. دمو مسله دا ده چې تاسو خبرې هستی چې موږ حوصوي طرحې د جامع اولو طرحه چې رئیس جمهور کوم لیږه ده د زمینی میاشتې چې څه کم څلور میاشتې کېږي، د هغې نه مخکې د طرحې د جوړولو نه مخکې موږ د ټول سیاسي اعضا د افغانستان په سطحه او هم مدني نهادونه او هم انتخاباتو متخصصین طرف بېلابېلې مشورې کړي دي، د هغوی نظریات په اخیستي او په هغې طرحه کې جای په جای کړي وو. او تقریبا چې دوه سولایات د کمیسیون له طرفه په مخکې دي چې دا باید په حوزو باندې تقسیم شي، خو تر اوسه په دې په کودي دوام باندې په لیکلي باندې باندې په رسمي ډول یې جمهور ته لیکلي دي، تر اوسه په دې جواب نه درغلي. دویم
د حکومت جواب تاسو ته څه دی؟ ځکه یو څو ورځې مخکې هم تاسو په خپلو خبرو کې ویل چې حکومت ته طرحه لیږل شوې ده، ولې حکومت تاسو جواب نه درکوي؟
بان یو مشکل دا د ټکنالوژي باندې روان ده. رئیس جمهور هم غواړي چې شفاف انتخابات په افغانستان کې برگزار شي، دواړه کمیسیونونه غواړي، او په توافق سره موږ هم دا غواړو، او د افغانستان مدني نهادونه او سیاسي حزب دا هم غواړي. نو موږ تقریبا ګورنر میټینګونه یو اته یا لس موږ ګورنر میټینګونه کړي دي، رئیس جمهور هم په دې میټینګونو کې اشتراک کړی و. نو د هغې نه وروسته په دې توافق باندې ورسېدلو چې تقریبا موږ یو تخنیکي لیکلي بڼه باندې ریسب جمهور ته او هم ډونرانو ته خپله څخه وړاندې کړله د ټکنالوژي د استعمال په مورد. دویم، د هغې نه وروسته یو که تاسو خبر یاستئ د فیزیبلیټي سټډي، یو خود مختار مستقل یو ټیم چې هغې کې خارجانو درې هفتې کې د مختلفو خلکو سره مجالس وکړل په کمیسیون کې، او دا غوې نظریات واخیستل، په فاینل ریپورت کې خپل گزارش ولیکل.
کوم گزارش چې تاسو ورته اشاره کوي هغه کې کوم ستونزې په ګوته کړې پکې؟
په هغه کې واضح دوه شیان لیکلي، یو دا چې باید بایومیټریک ووټر رجستریشن په ټول افغانستان کې په ټکنالوژي باندې وسی، او دویمه خبره دا ده د انتخاباتو په ورځ باندې د ووټر ائیډنټیفیکیشن، مثلا هغه څوک چې رای ورکي د انتخاباتو د پولینګ سنټر یا د محل د ننوتلو نه مخکې د هغې شناخت کړي.
د مطالعې په اساس کومې غوښتنې چې دا د سروې ګروپ کړي دي، څومره مطمئن ناستې چې دا به راتلونکي ټاکنو کې عملي شي، او داسې احتمالي ویلی شي چې پارلماني ټاکنې به کله ترسره شي؟
تاسو وګورئ چې کله د ټکنالوژي بحث وي، زما په فکر سره چې په راتلونکي هفتې کې د مونږ یو د بودیجې ستونزه به زه امیدوار یم چې حل شي، هم توافق په ټکنالوژي باندې. موږ غواړو چې فل اټومین ټکنالوژي موږ استعمال کړو،
کاغه هر یو وی خو چې اورال په انتخاباتو کې کافی تجربه ولري او په نور ممادر مملکو کې انتخابات په کامیابی سره کړی وي. نو دویمه خبره دا ده چې کله توافق ته ورسېدو نو بیا به مونږ د هغې نه وروسته په دې باندې پریکړه کوو او هم مونږ مطمئن شو چې بودیجه مونږ ته په کوم تاریخ باندې راکړي. نو د بیا د هغې نه وروسته مونږ د انتخاباتو نیټه اعلانوي سو. ولې دویمه خبره دا چې تاسو خبر یاستی چې د خواوشا شپږو زره مراکز په افغانستان کې د دې د مجدد ارزیابي لپاره وزارت مالیه مونږ ته پیسې راکړې دي. مله د روسیې په اخر کې یا په نیمایي کې مونږ د کارمندانو استخدام کوو په ټولو ولایتو کې او عملا به د روسیې نه وروسته یا د روسیې په اخر کې به مونږ عملا په ټولو ولایتو کې د مراکزو ارزیابي شروع کوو.
بله احمد صاحب، بلاخره د 2018 کال تر پایه به پارلماني ټاکنې ترسره شي کنه؟
په راتلونکي هفته کې به انشاء الله دا سر ته تصمیم ونیسو چې په کوم تاریخ باندې به مونږ انتخابات کوو.
مننه کوم
ودان. سلامات اوسئ. د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ صفه 1290 FM 3.5، د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
د افغان حکومت اټکل مخې چې د سګنی کال تر پای به شاوخوا 1,000,000 افغان کډوال له پاکستان او ایران افغانستان ته راستنه شي. په تیرو دوو کلونو کې 2,000,000 افغان کډوال افغانستان ته راستنه شوی او میشتي. خو دغه کډوالو ستنېدل څه اغېزې لري؟ حکومت او څېړونکي په دې باور دي چې دغه کډوالو ستنېدل د افغانستان په سیاسي او اقتصادي وضعیت اغېز لري او له ثبات سره هم مرسته کولی شي. رحیم ګل څاروان پاکله رپورټ را لګلی.
د سرخیپله په سیمه کې د راستنیدونکو کډوالو لپاره د UNHCR د نغدي مرستو د ورکولو مرکز. په دې مرکز کې هر ورځ په لسګونو لارې د کډوالو له کډوبار له پاکستان ورته راځي. د UNHCR په دغه مرکز کې هر یو کډوال ته 200 امریکایي ډالر ورکول کیږي. د سګنی کال په لومړیو دوو میاشتو کې 1,340,000 نه زیات کډوال له پاکستان او ایران نه راستانه شوي دي. شاولی له خپل کورنۍ سره تازه افغانستان ته له پاکستان راستون شوی. دی وای خپل زوکړې په مهاجرت کې شوی. شاولی وای اوس په خپل لاس کې شته پانګه افغانستان کې په کار لګوي.
تر اوسه پورې په پاکستان کې کار کاوه، څومره سرمایه به ګټل او څومره کار روزګار به سرمایه به ټوله تلل پاکستان ته. دینه بعد هم دا اراده وکړه چې راځي لاړ شو افغانستان ته او په افغانستان کې خپل وطن کې امن راولو، کار روزګار او کومه د منګټه سرمایه چې هغه په افغانستان کې تقسیم شي.
افغان حکومت څو کال وړاندوینه کوي چې ښایي 1,000,000 کډوال به له پاکستان او ایران نه افغانستان ته ستنه شي. خو د دومره شمیر کډوالو راستنیدل په سیاسي او اقتصادي وضعیت اغیز لري. د کډوالو چارو وزارت وایي چې تیر کال د کډوالو راستنیدو سره 5 میلیارد ډالر د افغانستان اقتصاد ته داخل شوي. 3 میلیارد له خلیجي هیوادونو، 3 نور بیا له ایران اقتصادي کډوالو او 1 میلیارد ډالر بیا هغه مرسته و چې تیر کال نړیوالو له افغان کډوالو سره په راستنیدو کې کړې ده. د سګنی کال لپاره هم د میلیاردونو ډالرو اټکل کوي. د کډوال وزارت وایي نړیوال به سږ کال 1,500,000,000 ډالر له کډوالو سره مرسته وکړي. کډوالو ته به په 9 ولایتونو کې 1,500 ښارګوټي جوړ کړي. د دې وزارت مطبوعاتي سلاکار حافظ احمد میخیل وایي راستنیدونکو کډوالو سره به د کار په پیدا کولو کې هم مرسته وکړي.
پرته له شکه چې د 1,000,000 شاوخوا 1,000,000 افغان کډوالو راتک طبعا خپل اغیزې لري، نو افغان حکومت هڅه کوي چې له پاکستان او ایران څخه د افغان کډوالو د راستنولو لارې چارې برابرې کړي، ځکه دا د افغانستان د اقتصادي او سیاسي پرمختګ لپاره ډیر مهم دی.
د کابل ښار په ختیس کې د ګوسفندري د سیمه 2 کال وړاندې وبیدیا و، خو اوس پکې د تیره وړم کال په زرګونو راستنې شوي کورنۍ ژوند کوي. د دې سیمې خارګوټه یابات شوی، ځای ځای کار لیدل کیږي او خلک پکې بوختي. دا هم د غمی کورنۍ ده، تازه یې دا کور جوړ کړی، دا هم د کور په جوړولو بوخت دی. غمی وای شته ټوله لګه پانګې په همدې کور لګولې ده.
او موږ هم داسې ماجرو مخکې نه پاکستان کې، او دا 2 کاله کېږي چې راغلی دغه دشې ته راغلی یاستو، څه چې بس چې سرمایه وا خو دغه یو کوټه کوټه هم جوړه کړه د خټو نه.
خو سیړونکي بیا وایي حکومت به د دومره کډوالو د سمو راستنولو وړتیا ونه لري. سیړونکي وحید الله غازی خیل وایي بیکاري زیاته ده، خو بیا هم دا کډوال اقتصادي کډوال دي او اغېزې به ولري.
د دوی راتګ د افغانستان په بیا رغونه پرمختګ سولې ثبات کې ډیر زیات مهم رول لري رایه ورکولی شي پر رایه باندې تاثیر لري ځکه دا هغه هیوادونو کې اوسېدلي چې هلته جمهوري نظامونه دي تعلیم یافته دي په اداراتو کې کار کولی شي ولې متاسفانه هغه تمه چې له حکومت نه کیږي حکومت متاسفانه دوی ته کار نه کوي
په 2015 او 2016 میلادي کلونو کې له پاکستان او ایران شاوخوا 2 میلیونه کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي د دغو کډوالو له ستنېدو سره په ټولنیز وضعیت کې هم لورایه بدلون ښکاري
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
په پاکستان کې اوس هم هغه افغان مهاجر چې اسناد نه لري د پولیسو لخوا ځورول کیږي موږ د دې مهاجرو د ستونزو د هوارولو لپاره په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت د مرستیال ښاغلي زردشت شم سره مرکه کړې چې هغه د مرکې په پیل کې داسې ویلي
بالکل په پاکستان کې مېشت افغان کډوال او افغان اتباع چې هغه چې دلته راجستر شوی دی او د یونیت سیار او د پاکستان د سفران وزارت یا د سرحدونو چارو وزارت چې د هغه لخوا چې کوم اسناد ورکړل شوی یو هغه برخه ده یو هغه دی چې اسناد نه لري او هغه د تیر مودې رئیس بلکې د تیر کار رئیس خو په زیات پازابول کې دل د پاکستانی پولیسو امنیتي خلکو لخوا نو بیا د افغانستان اسلامي جمهوریت په دې اړه رهبری په ستا تصامیم ونیول او د پاکستان سره سره د مخکې هم په دې تفاهم شوی و 2015 کال کې چې هغه افغانی اتباع هغه افغانان چې دلته اوسیږي او اسناد نه لري دا هغه ته باید اسناد ورکړل شي نو دا عمر پروسه په تعقیب پرون د افغانستان یو هیئت راغی د مهاجرینو وزارت د محترمه موینه په مشرۍ باندې پاره کې د بهرنیو چارو وزارت د کورنیو چارو وزارت او د مهاجرینو وزارت نمائندگان شامل دي نن موږ د دغه سره ولیدل د پاکستان د سفران وزارت یا د سرحدونو د مهاجرینو چارې چې پر مخ وړي او د آی او ایم د مسولینو سره چې په پاکستان کې دي او په یو تقسیم اوقات باندې او په میکانیزم باندې مو ابتدایي توافق وکړو چې ان شاء الله د جولای په میاشت کې به د دغو افغانانو چې اسناد نه لري د دوی د رجستر پروسه به پیل شي
بله یعنی دغه سند یا دغه اسناد چې ترلاسه کړي دا به تر کومه وخت پورې فرضاً اعتبار ولري
ښه نن هم په دې باندې بحث وشو دغه کارت به ممکن تاریخ نه لري ولی مشروط به پدې چې اغه ته پاکستان او زمنګ حکومت ترمن چې بیروس تکم تفاهم کیږي د مثال په توګه اوس مهال د پاکستان کابینه زمنګ کډوالو ته د 2015 کال تر پای پورې وخت کم دیت کړی دی نو دا بیروس چې کله هغه نیټه راسیږي پاګې باندې بحث کیږي نو دا کارت بنیټه نه لري ولې د دولت هغه تصمیم به بیا په دې باندې تاثیر گذاري
bale د دغه کار لړۍ څه وخت پیل کیږي
نو د پلان پاسا سو ان شاء الله د جولای د میاشتې په واسطو کې د اختر نورسته ان شاء الله دغه پروګرام دی چې دا پروسه پیل شي
تر هغه وخت پورې ونه دغه افغانان دغه مهاجر به په دغه ستونزو باندې اخته وي او دغه رقم مشکلات پدې ته وي چې د
پولیسو هغه خو داسې چې موږ په بیا بیا د دغه موضوعات تعقیبو او کوم معلومات چې سفارت راځي هغه بیا موږ د پاکستانی امنیتي ادارو سره د پولیسو سره داغه سره تعقیبو په پېښور کې په کوټه کې په اسلام آباد کې په کراچۍ کې زموږ نمائندګۍ وی به د مهاجرینو دفترونه دی هغه وخت وخت دغه موضوعات نه ځان خبر ساتي او رسیدګي کوي خو یو دوامدار مشکل دی یعنی دا مشکل په خانه را روان دی خوشبختانه چې اوس په دې باندې عملی کار شروع کیږي او بیا هم چې یو تخنیکی ستونزې هم لري او لوجستیکی مسله هم ده ځکه چې د دغه کارتونو د توزیع لپاره به مشترکاً کار کیږي هم د افغانستان ټیمونه به او هم به د پاکستان د نادرا د خو هغه تخنیکی اسانتیاوی برابرېږي نو په هر صورت نګوزیر چې دغه یوونی مدو میاشت نور انتظار وکړو ځکه چې د دې غلو لوجستیکی او غلغه مسائل تر سو آماده شي ولی په دې جریان کې سفارت او زمونږ کنسولګری چې دی هغه ټولې په خدمت کې دی او وخت په وخت چې کوم موضوعات دي خېږي هغه ته مونږ رسیدګي کوو.
بله ډیر ښه ډیر مننه ستاسو.
درنو اوریدونکو روانه نیم ساعت خبری خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. ټولنه شی وو کې به هم د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه چې دوام لري اوریدل شي. تر بیا خدای مرشي.